افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګ یو نس پروګرام مهروي خو مخله دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې دې سات په خبرونه کوو. د خوست ولایت په غلام خان بندر کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه پرون لیوي وقفې ورسته د شپې تر ناوخته پورې روانه و. عین شاهدانو بیگانه وخت د جګړې لسمی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم د دواړو خواو ترمنځ د توغندۍ او خال دز روانې دي. د عین شاهدانو په وینا جګړې تل نږدې سیمو څخه ځینې خلک لخپل کورونو وتلې دي. د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردګ پرون د جګړې له پیلېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورن کرښې له بلې خوا د هاوان د مرمیو د لګېدو له کبله یو طالب وژل شوی دی. د طالب چارواکي دعا وکړه چې په جګړه کې درې تنه پاکستاني سرتیري هم وژل شوي دي، خو پاکستاني لوري تر اوسه د پرونۍ جګړې او د هغې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د روان سپتمبر میاشتې په پیل کې هم د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه شوې وه. په اسلام آباد کې د تاجکستان سفیر د پاکستان له دفاع وزیر سره په کتنه کې د افغانستان او نورو سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د دې هیواد سفیر یوسف شریف زاده د پاکستان د دفاع له وزیر خواجه محمد آصف سره په اسلام آباد کې وکتل. د بیان له مخې دواړو لورو په افغانستان کې د روان امنیتي، سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه چې د دوی په وینا د سیمې پر امنیت مستقیم اغیز لري خبرې وکړې. د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا له ډېری هیوادونو سره نسبتا ښه اړیکې پالي، خو له تاجکستان سره یې اړیکې ساړه دي. له پاکستان سره هم د افغانستان اړیکې نه یوازې د طالبانو په واکمنۍ کې بلکې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې ترینګلې وې. افغانستان له جنوبی افریقا سره دوهمه یورزنی لوبه هم په لوی توپیر وګټله. لوبه افغانستان په بیټینګ سره پیل کړه او افغان لوبډلې د رحمان الله ګربز د سلیزی په مټ سیالي لوبډلې ته د 312 منډو هدف وټاکه. خو د جنوبی افریقا لوبډلې خپل ټول لوبغاړي په 15 اوور کې له لاسه ورکړل او په دې توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دریو یورزنی لوبو لړۍ افغانستان د 100 منډو او شپږو وکټو په توپیر وګټله. راشد خان د بالنګ په برخه کې په 9 اوورونو کې 15 لوبغاړي وسوځول او یوازې 19 منډې ورکړې. افغانستان په خپل لومړی لوبه کې جنوبی افریقا ته د شپږو وکټو په توپیر په داسې حال کې چې 144 توپونه لا پاتې او ماتې ورکړې وه. د افغانستان په کوربه توپ د متحده عربی اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د دې لوب لړۍ دریمه لوبه به سبا یکشنبه ترسره شي. اسرائیل پرون د حزب الله یو بل جګپوړی قومندان د پلازمېنې بیروت په جنوبي لمنو کې په یو هوایي حمله کې وواژه. د اسرائیل پوز په یو بیان کې وویل چې ابراهیم عقیل د ایران په لوي حزب الله ډلې د پوځي څانګې مهم مشر او په عین حال کې د رضوان په نوم د دې ډلې د ځانګړي ځواک سرپرستي هم کوله. د بیان له مخې عاقل د حزب الله لسو نورو جګپوړو پوځي قمندانانو سره یو ځای وژل شوی دی. د اسرائیل امپرونی بریت ورسره له دې چې د حزب الله د مخابرې په وسیلو کې 14 کسان وژل او زرګونه نور یې ټپیان کړل، دې ډلې ته یوه بله لویه ضربه ګڼل کیږي. باور دا دی چې دا حمله به هم اسرائیلو کړې وي، خو اسرائیلو دا احتمال نه رد کړی او نه تایید کړی دی. اروپایي ټولنه د اوکراین د بیا رغونې لپاره د 9 ملیارد ډالر پور خبر ورکوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین دا اعلان پرون کیف ته د سفر په مهال وکړ او دا اقدام د اوکراین له بیا رغونې سره یوه بله لویه ژمنه وبلله. میرمن فون در لاین وویل د روسیې د بیرحمانه یرغل معنا دا ده چې اوکراین د اروپایي ټولنې دوامداره ملاتړ ته اړتیا لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له میرمن فون در لاین سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د روسیې د یرغل پر وړاندې د دې هیواد د بریا پلان پر روان کال کې د اوکراین د متحدانو په چټکو پریکړو متکی دی. ښاغلی زلنسکی زیاته کړه چې اوکراین په پام کې لري د اروپایي ټولنې د پور پیسې د هوایي مدافع پر تجهیزاتو، انرژي او د کورنیو وسلو په پیرلو ولګوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه مرستیال ویل افغانانو سره مرستې باید په داسې بڼه وشي چې په اوږد مهال کې د خلکو د ملاتړ امکان برابر کړي.
The importance of durable solutions.
د دوامدار ملاتړ اهمیت په دې کې لري چې پر ټولنو تکیه کوي او انعطاف رامنځته کوي.
په ورزګان ولایت چنار ټول سوالي اوسیدونکو بیا وای تیر جمهوریت نظام کې پر دې ولسوالۍ طالبانو کنټرول درلود او د بیا رغونې چارو به برخه شوی و او اوس چې طالبان واکمن دي بیا هم د رغونې چارو ته پام نه کوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له جنوبي افریقا پرونی لوب هم په لوی توپیر وګټله.
اول ځل چې ساوث افریقا سره سیریز وکاو ته هم ګټه ډیر زیات خوشحالي احساس کړ.
نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. آیا په افغانستان کې د جګړې له درې دو سره په دې هواد کې حقيقي سولې ټینګه شوې ده؟
امن تعریف فزیکی امنیت، بشري امنیت، رواني امنیت چې دا په افغانستان کې نشته ده.
په دې اړه یو تفصيلي راپور لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ملګرو ملتونو په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو د احتمال له کبله ویره او اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه مرستیال وایي له افغانانو سره مرستې باید په داسې بڼه وشي چې په اوږد مهال کې د خلکو د ملاتړ امکان برابر کړي. اندریکا راتوټ دا څرګندونې پرون په یو ویډیوي پیغام کې وکړي، خو مخکې له دې د یو نامه مشر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي وو چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډېرې اندېښنې وړ دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
ورسته لدې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشر په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده، د دې دفتر مرستیال لزیانګالو افغانانو سره د دوامدار ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی. د یوناما مرستیال اندریکا راتوټ په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د ملګرو ملتونو پر ایکس باندې خبر شو، په خوست او پکتیا ولایتونو کې هغه رغنیز پروژې د مثال په توګه یادې کړې دي چې د تمویل لپاره 40 میلیون ډالر ځنګړي شوې دي. خغلی راتوټ په دې ویډیو کې چې له دې پروژو د لیدنې پر مهال خبرې پکې کوي، وایي چې پلری پرتو ګڼمېشتو سیمو کې باید د دوامدار ملاتړ اصل ته پکتو لخلکو سره مرسته وشي.
The importance of durable solutions in this context is that it anchors community.
د دوامدار ملاتړ اهمیت په دې کې لري چې پر ټولنو تکیه کوي او انعطاف رامنځته کوي. ټولنو ته ورزی څو د حقوقي اړتیاوې معلومی کړي او دا خبره معلومه وي چې د دې اړتیاو د رسولو لپاره کوم پروګرام او حل لارې پکار دي او د تطبیق لپاره بیا وضعیت په پام سره خلکو او چارواکو ته ونډه ورکوي.
د ملګرو ملتونو د ارزونو لمخې دوامدار ملاتړ د مرستو هغې بڼې ته ویل کیږي چې خلکو ته په یو ځل خواړه او نورې اړتیاوې نه ورکول کیږي، بلکې داسې پروژې او پلانونه ورته جوړیږي چې په عملی کولو سره اړ خلک په کار لویږي او د خپل ژوند د دوام لپاره یو اقتصادي بنسټ جوړوي. ملګرو ملتونو په تیرو څه باندې دولسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې وي او وروسته بیا نظام او ورسره اقتصادي جوړښتونه لمینځه ولاړل، تل خلکو تمرستي رسولې دي. خو ډیرای وخت څارونکو د مرستو پر څرنګوالي انتقادونه کول او ویل چې ملګری ملتونه او مرستندوی هیوادونه باید په افغانستان کې د خلکو د دوامدار ملاتړ پروژې عملی کړي. د اقتصادي چارو شنونکي دریا خان بهیر له اړو افغانانو سره د مرستو پر مهال د دوامدار ملاتړ اصل ته پاملرنه د افغانستان د اقتصاد لپاره ښه خبره ګڼي، خو خغلی بهیر په عین حال کې ځینې سپارښتنې هم لري.
دا بخی چې په لومړی قدم کې دوی هغه وړې او غټې پروژې په لارې وچې د خلکو ته د کار بوختیا زمينه مساعده شي او داغله طریقه خلک دایت خوون شي. خو په دویم مرحله کې بیا هم باید په د باندې اکتفا و نشي، دغه مرستې باید د افغانستان په غټو زیربنای پروژو باندې په مصرف ورسي تر څو چې هم د افغانستان زیربنا د اقتصاد لحاظ بیا ورغول شي او هم خلکو ته د ډیر دوامدار کار زمينه مساعده شي چې دوی بیا د بشري مرستو ارمن نشي.
د وګړي اسمبلی په 28مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د بحثونو پر مهال د یوناما مشر د افغانانو د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. روزا اوتنبایوا د یوناما د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې پروان کال کې 3.1 میلیون افغانانو بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړې چې ملګرو ملتونو له هغو سره د مرستې لپاره د 3 میلیارد ډالر بس پنې غوښتنه کړې. خو میرمن اوتنبایو وضعیت کړ چې تر اوسه یوازې 900 میلیون ډالر تر لاسه شوی دی.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستن دوی دفتر یونام مرستیال ویل افغانانو سره مرستې باید په داسې بڼه وشي چې په اوږد مهال کې د خلکو د ملاتړ امکان برابر کړي. اندریکا راتوت دغه راز ویلي چې په لرې پرتو سیمو کې باید د خلکو اړتیاو ته په پام له دوی سره مرستې وشي. د اورزګان د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې دا ولسوالۍ لڅ باندې دولسې زورایسې د بیا رغونې له چارو بې برخې ده. د چنارتو د ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو په خبره دا ولسوالۍ په تیر جمهوري نظام کې هم د رغونې له چارو بې برخې شوې ځکه وچه د طالبانو په کنټرول کې و. جزئیات په دې رپورت کې.
چنارتو ولسوالۍ د اورزګان ولایت د ترینکور ښار په شاوخوا 40 کیلومتره کې فرته ولسوالۍ ده. دغه ولسوالۍ د تیرو دوو لسیزو پر مهال د درنو جګړو شاهد فاته سوې. اوسیدونکي شکایت کوي چې د ژوند له لومړنیو خدماتو له جدلې تعلیمي او روغتیایي هغوی ته لاسرسی نه لري. د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي 35 کلن نظر محمد د ازادي راډیو سره خبرې کوي د تعلیمي ستونزو په اړه وویل.
تو په دغه دغه کې غړسوی یو نو د سفنجروس په دغه کې سو کښنیانو پر دغه رقم باندې سو نه د کښنی شي زده دی نه د لوی شي زده دی بلاله کاو هم ګرځو.
نبی الله د یادی ولسوالی یو بل وسیدون کې دی د بیا د روغتیاي خدماتو د ستونزو پاړه وای
مر د دې څخه سوند سره مخ خځه مخامخ چې مر نه رسیدګي کوي چې مریض راته پیښ شي نه بل خو مر د یو ساعت لار مر د شپږ ساعت لار مش پرلار باندې اوریج دې موږ نو څه کولای زموږ اوریج دې زموږ مریض درځي نو رسې موږ شپخانه ترې سدګې نو څه کولای بل ځای ترې سدګې نو څه کول نو موږ ډیر سره مایوس یو موږ د دولت څخه د غوښتنه لرو چې موږ غم دی وخورس.
دی دغه شان په یو شمیر نورو برخو کې هم د نورستونزو یادونه کوي. دغه ولایت دوه تن نورو اوسیدونکو لالی او محمد الله وایي
شار تو ګور د قانون ته وګوره د دروازو ته وګوره یو شار تل در کندل ولسوالی په نامه مند دغه ولسوالی په نامه مخ ساره کې په دې نامه شرمیر په دغه شار شرمیر په دغه قانون باندې شرمیر په دغه لارو شرمیر.
موږ د غواړو د اسلامي مرته ټول مشرانو څخه غواړو چې زموږ ولسوالی ته ډیر پام لرنه وکړي زموږ شار ته زموږ بازار ته دغه اوجمنه واده چې کوي د عملی وسی.
د اورزګان ځای طالب مسولین هم د خلکو ستونزې منی خوای پلان لري چې په ولسوالۍ کې به په خپل هڅو او د نړیوالو موسو په مرسته په بیلابیلو برخو کې کارونه وکړي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاری غاولی قریشی وایي چې اوس مهال د غنی پرمختیایي پروژې حل تفلی کړي دي.
چنار ټول ولسوالۍ هم یو له غو ولسوالۍ څخه د چپدې برخې کې ډیره توجه ورکوي دا او لا هم به توجه ورکوي تر څو د نړیوالو مساتف په همکاري باندې او یا هم د اسلامي مدرسې خپل بلجې څخه د تدبیرغونی په برخې کې کارونه وکړي او د پروژې په لیکي.
دا یادونه ورده چې د چنار ټول ولسوالۍ ترڅنګ د اورزګان ولایت د گیزاب خاص اورزګان او چرچنو ولسوالۍ اوسیدونکو هم لورته ستونزو سره مخ دي او مخ کې په وار وار له ازادي راډیو سره خپل شکایتونه شریک کړي وو.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون دوهم لوبه هم له جنوبي افریقا په لوی توپیر وګټله. د دې لوبې نور حال د ازادي رادیو د خبريال بختيار ساحل پرپورت کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سویلي افریقا لوبډلې ته د درې ورځنیو سیالیو په لومړنۍ او دوه لوبو کې ماته ورکړه. دوی مسالی چې پرون جمعه د سپتمبر په 16 نیټه پیل شوې و افغان لوبډلې د پچه تر غټلو وروسته توپوهنه وکړه. افغانستان د څلور لوبغاړو په سوځیدو سره 311 منډې کړې وي. په افغان توپوهونکو کې رحمان الله ګربز اصلي زوهل او 115 منډې وکړې. د غراز عظمت الله او مرزي شپږاتی او رحمت شاه 50 منډې کړې وي. سویلي افریقا د هدف په تعقیب یو یو سلسلور دښمن دی وکړي او ټول لوبغاړي له لاس ورکړل. د یادې لوبډلې مخکخ منډه جوړونکو لوبډل مشر ټیم بابو مو چې اته دښمن دی وکړي. افغان لوبډلې ته په توپچونه کې راشد خان 15 ننګیالي خروټي 4 او عظمت الله مرزي یو وکټ وسوځوله. د دې لوبي د غوره لوبغاړي جایزه هم راشد خان وګټله. د یادې لوبلړې د بریا په تړه افغان لوبډل مشر عظمت الله شهيدي وویل
اول زلو چې
ساوت افریقا سره سیریز کوو ته هم ګټ ډیر زیات خوشحالي احساس کوم.
دا وایي چې دواړه لوبډلې به د لوبلړۍ ورستۍ سیالي د رواني سوي میاشتې په 22 منېټه تر سره کړي. بل لورته ټاکل شوی چې نن شنبه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د نړیوال جام سیالي او پترت کې د ګروپي پړاو ورستۍ سیالي له اوکراین سره تر سره کړي. که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي نو بل پړاو ته به لار پیدا کړي. همدارنګه د لوبې د مساوي کېدو په صورت کې هم د دې چانس شته چې افغان لوبډله بل پړاو ته لار پیدا کړي. سیاد سیالي به د کابل پر وخت ماخام 9:30 بجې د ازبکستان هیواد په اندیجان ښار کې تر سره شي. د ولید چې تر دې دمه د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان خپل لومړی لوبه لانګولا هیواد ګټلې و، خو دویمه بیا ارجنټاین ته بایللې و.
ملګری ملتونو په منځنی ختیځ کې د جګړې پر اخیدو د احتمال له کبله ویرا او اندېښنه ښودلې ده. د ملګری ملتونو د سرمنشي وایاند وروسته له هغې په دې اړه څرګندونې وکړې چې اسرائیل په لبنان کې په یو هوایي برید کې د حزب الله ډلې د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکړ. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیلو پاوز پرون وویل د لبنان د پلازمینې بیروت د جنوب پر زاهیه سیمې په هوایي برید کې د حزب الله مهم قومندان ابراهیم عقیل وژلی دی. د لبنان روغتیایي چارواکو ویلي دي چې په دې برید کې 12 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د پرونی حملې د څرنګوالي په اړه په یو لنډ بیان کې چې اسرائیلي رسنیو خپور کړ ویلي دي د حزب الله د جګپړو قومندانانو وژنو وښودله چې د اسرائیلو هدف واضح دی. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هګاری وویل د اسرائیلو په برید کې د ایران پلوي حزب الله د پوځي څانګې مهم مشر ابراهیم عقیل چې د رضوان په نوم د ځانګړي ځواک سرپرستی کوله د دې ډلې له لسو نورو مهمو قومندانانو سره یو ځای وژل شوی دی. د اسرائیلو او حزب الله ترمنځ د 2006 کال له خونړۍ جګړې وروسته پرونی برید پر بیروت د اسرائیلو تر ټولو خونړی برید بلل کیږي. هګاری وویل چې دا حمله د اسرائیلو د خوندیتوب لپاره شوې ده. هغه عقیل پر اسرائیلو د منظمو راکټي حملو مسؤول وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر کال د هغو معلوماتو په بدل کې چې د عقیل نیولو یا د هغه د استوګنې د ځای له افشا کولو سره مرسته وکړي $1,000,000 جایزه اعلان کړې وه. ابراهیم عقیل د حزب الله د پوځي برخې جګپوړی غړی و چې د امریکا بندیزونه هم پرې لګېدلي و. متحدو ایالاتونو نوموړی تورن کړی و چې په 1983 کال کې په بیروت کې د امریکا پر سفارت او دوو پوځي اډو په برید کې هم لاس درلود. په دې حملو کې له 300 ډیر کسان وژل شوي و. پر عقیل د امریکا له لوري دا تور هم و چې په 1983 لسیزه کې په جرمنی کې د امریکایي وګړو په برمته کولو کې لاس درلود. پرون د اسرائیلو له حمله مخکې حزب الله د اسرائیلو پر شمال یو سلوت سلويخت توغندي وویشتل او له هغه یو ورځ مخکې د پیجرونو په 14 کې د حزب الله لشلو ډیر غړي مړه او سلګونه نور ټپیان شول. حزب الله وایي چې دا حمله اسرائیلو کړې و. ملګرو ملتونو د حزب الله او اسرائیلو له حملو وروسته په منځني ختیځ کې د جګړو د پراخېدو د احتمال له کبله اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو ویان ستیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته ویل چې سرمنشي انټونیو ګوتریش له دې کبله ډیره اندېښنه لري او د جګړې له ښکېلو خوا وغواړي چې له زغم او خورا زیات صبر څخه کار واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د سپتمبر 28 په داسې حال کې په نړۍ کې د سولې ورځ المنځل کیږي چې اسرائیل، لبنان، غزه، روسیا او اوکرين په خونړیو جګړو کې ښکېل دي. په افغانستان کې سره له دې چې جګړه درېدلې خو لا هم چاودنې او حمله دوام لري. د ملګرو ملتونو د هغه راپور له مخې چې د سپتمبر په 18 خبر کړ، د سکال د میله 14 د جولای تر 28 پورې په افغانستان کې 2120 امنیتي پیښې شوې دي. ملګرو ملتونو او د چارو شنن کې باور لري چې حقيقي سوله یوازې دا نه ده چې ګړه ودرېږي، بلکې داسې حالت دی چې د ټولنې ټول غړي پکې د خوندیتوب احساس وکړي. په دې اړه اسمت انصاروان مفصل راپور چمتو کړی دی.
نه یوازې دا چې جنگ نوي تاسو لکیدلای نه سي،
فزیکی امنیت، بشري امنیت، رواني امنیت.
سوله یعنی امن، یعنی انسان په امن کې وي.
د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده.
په 1921 میلادي کال کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د سپتمبر 3مه سه شنبه د ملګرو ملتو د کلنۍ غونډې د پرانیستي ورځ د سولې نړیوال ورځ اعلان کړ. دوی لسیزی وروسته له هغه چې په ټوله نړۍ کې د سولې ورځ په رسمیت وپیژندل شوه، په 2001 میلادي کال کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د سپتمبر 28مه د سولې نړیوال ورځ اعلان کړ. دا ورځ شایي په هغو هیوادونو کې چې په جګړه کې شکیل ندي یا له سختو ټولنیزو ستونزو سره مخامخ ندي ډیر پام ځان ته وانه روي، خو په هغو هیوادونو کې چې پرلپسې جګړو، بحرانونو او بېوزلو یو ځپلي ځانګړی اهمیت لري. له همدې کبله د افغانستان د یوې جنګ ځپلې سیمې یوه پیغلوټه چې ځان میمله معرفي کوي وایي:
هغوی د سولې په خوند څه پوهیږي چې په ژوند کې جنگ لیدلی نه وي، هغوی د جنگ له زوره څه خبریږي چې په جنگ کې خپل بایللی نه وي.
سوله د هر چا لپاره بیل مفهوم لري. ممکن د یو کلیوال بزګر لپاره چې نورې د کلی پلاره یا پټی کې ماینې شودل کیږي یا پر کلی چاپنه وهل کیږي، سوله دا وی چې جګړه درېدلې ده. خو د یوې زده کوونکې نجلۍ لپاره چې له ښوونځي او ډیرو نورو لبنانیو حقونو محرومه شوې بل مفهوم لري. شبانې پوپلزی ته چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته له زده کړو محرومه شوې، سوله څه معنا لري؟
زما په اند باندې سوله هغه ده چې ته د خپل ژوند له ټولو حقوقو نه په یو ټولنه کې برخمن اوسې، ستا ټول حقوق درکړل سي، هغه ته ستا ژوند په امن کې وي، هغه وخت هغه سوله ده. زما په اند باندې یوازې دا سوله کېدلی نه سي چې جنگ دې نه وي او بس نور چې هر څه و هر محدودیت تر باندې لګېدلی و سوله ده، نو بس جنگ نشته. نه، یوازې دا چې جنگ نه وي دا سوله کېدلی نه سي.
سره له دې چې وسلوالې نشټې درېدلې، ګڼ شمېر افغان ښځې او ځوانان اوسنی حالت تر جګړې ناوړه ګڼي، ځکه چې دا وضعیت د دوی په وینا روحي او فزیکي مرګ دی. زرمینه صدیقي او حسنا وردګ په دې اړه وایي:
سوله یعنی امن، نه یعنی انسان په امن کې وي او د موږ د وطن هیڅ غوندې نه سکور کې، یعنی بندیان غوندې، مکتب بندې، له کاره بندې، چیرې چکره، له هوا هایی بندې، تګ نه بندې. نو دغه ته خو سوله نه سو ویلی، دا خو داسې ځوند کوي موږ افغانان ښځې لکه په بندیخانه کې سي کوم ځوند کوي، نه درې وخته مړی اوبو دا ورسیږي او نور یعنی ځوند نه ده. بل په واک کې دي بندیان غوندې دي، بیا اوس حکومت کې کتیر حکومت کې خو سوله نه وم، یعنی جنگ خو شد شولې، مکتبو تکلې، پارکو تکلې، چکرو تکلې، هنه خپل خوشي وې کارو تکلې.
سوله یعنی په امن نړۍ کې ژوند کول ته وایي. سوله یعنی آرامۍ، سکون په هغه سیمه کې چې سوله وي، د هغې سیمه خلک په آرامه فضا کې ژوند کوي، فکر او ذهن آرامه وي.
د طالبانو حکومت وایي چې د دوی له بیا واکته رسیدو وروسته سوله ټینګه شوې او جګړه پای ته رسیدلې ده. خو حتی هغوی چې د طالبانو امنیت هم تاییدوي وایي چې یوازې امنیت کفایت نه کوي. ازادي راډیو ته یو اوریدونکي بیل دی چې خپل نوم وشي وویل:
الحمدلله ټول افغانستان ستاسو امنیت ته امنیت موږ پر خوشاله یو، او دا وطن د اسلامي امارت ستر الله سره ونه ده، څنګه دا دې موږ مظلوم او غریب ولس لپاره کفایت نه کوي. موږ خلک غریب دي او بیکار دي، بیکاره زیات نه. حکومت باید ورته کار زمينه برابر کړي. یو دوهم دا موږ تعلیم ته ضرورت لرو، او که چېرې دا تعلیم دروازې د اوناسو زکرو لپاره د اوناسو لپاره بند وي او زکرو تعلیم هم کمرنګ وي.
د هلمند یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې سوله په دې معنا ده چې خلک ونه غوښل شي، ځوانان کار ولري او خلک له هیواده وتلو ته مجبور نشي. د افغانستان د دفاع وزارت د پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل په نظر امن هغه دی چې په یو هیواد کې ټول خلک مسؤلیت احساس کړي، د خپل کورنۍ او اولادونو راتلونکي ورته خوندیش کار شي او د کار او روزګار فرصت ولري.
کله چې د امن خبر راځي نو امن تعریف فزیکی امنیت، بشری امنیت، رواني امنیت چې دا په افغانستان کې نشته دی. هغه فزیکی امنیت چې طالبان وایي چې دی او امن راوسته ده، نو زیات هغه انفجار او انتحار کې چې دی او برخه درلوده هغه اوس شتون نه لري. اما نورې جنایي پیښې، مرموز قتلونه، دا د جمهوریت د وخت نه زیات دي او کم نه دي. کوم احسای چې ما سره دا او یا معلومات لرو، هر ورځ په خارونو کې اختطاف کیږي، مرموز قتلونه هم کیږي، شکنجه، زجر، دا ټول وجود لري.
شغلی میاخیل هم دې عواملو ته په اشاره وایي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په لکونو افغانان وتلي او لا هم هر ورځ ګڼ خلک له هیواده وزي یا د وتلو هڅه کوي. د ملګرو ملتو د تعریف پر اساس سوله نه یوازې د جګړو درېدا ده، بلکې یو مثبت او خوځنده شراکتي پروسه ده چې په هغه کې خبري اترې تشویق کیږي او نشټي په همکاري او د متقابل درک پر روحیې پای ته رسیږي. د شخړو د حل د چارو نظر خاوند لیزا سروش باوري ده چې سوله په عمومي ډول قراری ده او د دې معنا یوازې دا نه ده چې جګړه نه وي، بلکې نور شرایط هم ورسره تړلي دي.
ببینین ظلم، شکنجه،
سحر، د خلکو سحرای شکنجه، ظلم، د مذهبي قید او په خاطر وجني، د ازادي او عدالت نشټواله یو لسګونه نور د ډول موارشت چې د طالبانو په حکومت کې وینو.
در حاکمیت طالبان وجود دارین.
د اغلی سروش په وینا سوله یو ټولنیز قرارداد دی او د یو مدني حکومت او د قواو د انډول په موجودیت کې رامنځته کیږي. خدا حق سدي چې د طالبانو په حکومت کې نشته. طالبان یوازې د جګړې بندیدا ته سوله وایي، خو راپورونه شي چې طالبانو نه د داعش او نه د خپل نورو مخالفانو بریدونه یو مخ پای ته رسولي دي. هر څه موده ورسته د بریدونو او چاودنو راپورونه ورکول کیږي. د پوزي چارو کارپو محمد رادونش سوله له ازادۍ سره تړلې بولي.
ازادي په عام شکل د ترقی او مختتک چې د فرهنګي، سیاسي او اقتصادي برخو کې موثر ده معنا ورکوي. لیکن طالبان چې د سولر او ستو ادعا کوي صرفا افغانستان د بنسټګرو او تورریستانو د فعالیت دګر ګرځولې او متاسفانه شزو او ځوانانو د رواني له نظره د مختلفو تهدیداتو سره مخامخ دي چې د سولې ادعا بی بنسټه ښکاري.
له همدې عمله د سپتمبر 28مه نه یوازې د ملتونو ترمنځ د سولې د ودی او خوندیتوب د څرنګوالي په اړه د خبرو اترو لپاره، بلکې په شخړه کې د شکیلو ډلو لپاره د څلورویشت ساعته اوربند او جګړې نه کولو لپاره یو فرصت دی. په حقیقت کې د سولې په نوم د یوې ورځې نوموني د نړۍ خلکو ته فرصت رامنځته کړ چې سولې ته خپل ژبنتیا په یاد وساتي او بیل دی چې په خپل منځ کې سخت اختلافات په پام کې وساتي، د سولې د کلتور پرامست کولو کې برخه واخلي. سشکال هم د سولې نړیوال ورس په داسې حال کې منځل کیږي چې انسانان او د ځمکې کره لګڼو ستونزو سره مخامخ ده. د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوترش په وینا د سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او اقليمي ستونزو له کبله تر بل هر وخت زیات خلک د خپل کور کلی پریښودو ته اړ ایستل شوي دي. اور لګیدنې، سیلونه، د ځکه د تودوخه ډېرې دا بیوزلی، نابرابري، ناانصافي، ناباوري، تعصب او توپیرونه دا ټول هغه علتونه دي چې سوله ګواشي. سرموشي تیر کال د دې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي و چې د وسلوالي جګړې پر بندیدو سربیره د سولې لپاره نورو ډیرو اقداماتو ته اړتیا ده چې باید وشي، او حقيقي سوله هغه وخت ممکن ده چې د نړۍ د ټولو وګړو انساني حقونه پر ځای شي. ولسواکي
د وی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غندیتو او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي رادیو اوري دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاند څنګ یو نس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د خوست ولایت په غلام خان بندر کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه پرون لیوي وقفې ورسته د شپې تر ناوخته پورې روانه و. عین شهیدانو بیگانه وخت د جګړې لسمی ازادي راډو ته وویل چې تر اوسه هم د دواړو خواو ترمنځ د توغندۍ او خال ډزې روانې دي. د عین شهیدانو په وینا جګړې تل نږدې سیمو څخه ځینې خلک له خپلو کورونو وتلې دي. د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردګ پرون د جګړې له پیلېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورن کرښې له بلې خوا د هاوان د مرمیو د لګیدو له کبله یو طالب وژل شوی دی. د طالب چارواکي دعا وکړه چې په جګړه کې درې تنه پاکستاني سرتیري هم وژل شوي دي، خو پاکستاني لوري تر اوسه د پرونۍ جګړې او د هغې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې د تاجکستان سفیر د پاکستان له دفاع وزیر سره په کتنه کې د افغانستان او نورو سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د دې هیواد سفیر یوسف شریف زاده د پاکستان د دفاع له وزیر خواجه محمد آصف سره په اسلام آباد کې وکتل. د بیان له مخې دواړو لورو په افغانستان کې د روان امنیتي، سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه چې د دوی په وینا د سیمې پر امنیت مستقیم اغیز لري خبرې وکړې. افغانستان له جنوبی افریقا سره دوهمه یورزنی لوبه هم په لوی توپیر وګټله. لوبه افغانستان په بیټینګ سره پیل کړه او افغان لوبډلې د رحمان الله ګربز د سلیزی په مټ سیالي لوبډلې ته د 312 منډو هدف وټاکه. خو د جنوبی افریقا لوبډلې خپل ټول لوبغاړي په 15 اوور کې له لاسه ورکړل او په دې توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دریو یورزنی لوبو لړۍ افغانستان د 100 منډو او 6 وکټو په توپیر وګټله. اسرائیل پرون د حزب الله یو بل جګپوړی قومندان د پلازمېن بیروت په جنوبی لمنو کې په یو هوایي حمله کې وواژه. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل چې ابراهیم عقیل د ایران په لوي حزب الله ډلې د پوځي څانګې مهم مشر او په عین حال کې د رضوان په نوم د دې ډلې د ځانګړي ځواک سرپرستی هم کوله. د بیان له مخې عقیل د حزب الله لسو نورو جګپوړو پوځي قومندانانو سره یو ځای وژل شوی دی. اروپایي ټولنه د اوکراین د بیا رغونې لپاره د 9 میلیارد ډالر پور خبر ورکوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لان دا اعلان پرون کیف ته د سفر په مهال وکړ او دا اقدام د اوکراین له بیا رغونې سره یو بل لویه ژمنه وبلله.
د ځوانانو خبرونه
درنګ دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانانو په لیکنې باندې ازادي روغته شکایت کړی، ویلي دي چې د طالبانو حکومت پر ځوانانو باندې د نورو بندیزونو په دوام اوس دوی د سری خولې له سر کولو څخه هم منع کړی دي. دوی لیکلي چې د طالبانو لخوا په ښکاره ورته ویل کېږي چې دا خولې د منظور پښتون پلویان په سر کوي، نو ځکه د دوی له سر نه یې په زور لري کوي. خو آیا دا خولې یوازې د منظور پښتون د پښتون ژغورنې ډلې په سر کړي او کوي؟
خو د موږ خپل افغانانو خصوصا د ترکمنو او ازبکو سند شمال کسانو ډیری په سر کوله، حتی زموږ تاسو زړې زنانه او بد خلیګان په سر کولې. دا تنه د منظور پښتون پرې تړاو نه لري.
په داسې حال کې چې د طالبانو نظام د سری خولې له په سر کولو سره جدي حساسیت ښیي، هغو ځوانانو ته چې دا خولې په سر کوي څه کول پکار دي؟
خیر داسې دی نه کوي چې مطلب دوی نه اوس هغه خولۍ په دوی باندې منع کېږي او دوی هغه خولۍ په زوره باندې په سر کړي. کېدی چې مطلب داسې یو کار ورسره وشي په مقابل کې داسې یو څه ورسره وکړي چې هغه کوم فکر چې د ده په ذهن کې دی هغه قبر ته لاړ شي خدای ناخواسته، ځکه چې مطلب دلته خبرې نه کېږي، دلته دلیل نه ویلی کېږي.
نن پام دی اکله خبرې کوم ملتیا مو وکړي. د درنگ دوستانو د ځوانان په خبره د طالبانو نظام له خپلې دویم ځلي واکمنۍ را په دیخوا پر ځوانانو او نورو عام خلکو باندې دومره بندیزونه وضع کړي چې نورې په وینا د صبر کاسه ورنسکوره کړې ده. په زده کړو او کار محدودیت د دوی په شخصي ژوند کې مداخله هغه څه دي چې هیڅ وګړی پر ځان نشي منلی. یو شمېر ځوانان وایي چې په دې وروستیو کې د دوی له سر څخه هغه خولې په زور اخیستل کېږي چې سور رنګ لري او عام خلک یې د ګلمی خولیو په نوم هم پیژني. ګلمی ځکه چې له دا ډول جوړښت څخه ګلام چې خلک خونی ورباندې فرشوي هم رغیږي. د ځوانانو په خبره له سرو خولیو څخه ځکه دوی منع کېږي چې طالبان یې یوازې د منظور پښتون ډلې ته ورمنسوبوي. د منظور پښتون په ډله کې هغه کسان شامل دي چې د یادې ډلې په خبره دوی له حکومتونو سره د لار او بار پښتنو د حقونو پر سر مبارزه کوي. په کابل کې یو تن ځوان چې نه غواړي نوم یې په دې موضوع کې د خبرو کولو لپاره په خپرونه کې خپور شي وایي
خبره کې د سری خولې کیږي هغه بیرته بیا هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ چې دی دغه نظریې مخنیوی دی دلته ځکه چې کله هم مطلب په یو ځای کې مطلب یو خوځښت یو غورځنګ راپاڅیږي نو کولی شي مطلب په یو دولت کې ګډوډي رامنځته کړي یا مثلا هغه کم حق چې دوی غواړي لکه څنګه چې په پاکستان کې هغوی جګ شوي دي د خپل حق د غوښتو لپاره چې دوی که چېرته مثلا چغه کړي نو د پاکستان په هر ګوټ کې هغوی خلک لري او که وغواړي چې زحمت لوی او کوچنی سطح باندې دولت ته ایجاد کی نو هغه ایجادول شي په دغه فکر باندې دوی دغه شیان منع کړي دي او بیا سری خولې نو دوی حتمن د دې شي ویره به حتمن لري او حتمن به احساس یې چې هغه خوځښت دلته شروع نشي او دلته چې موږ ته یو مزاحمت جوړ نشي.
ځوانانو ته څومره دا موضوع مایوس کون کې ده چې مثلا ته خولې سر کول ته دیم نپریدي او یو خولې چې اغل بخانم دوی په سر کول اوس یوازې د منظور پښتون دلته ور منحصر شوی دا گواکی دسی وای چې دا غودی په سر کوي او تاسو م په سر کوي اکثر ځوانان دي چې خوخیږي دا ډول خولېګانې په سر کاد اول دار ته چې تاسو خپل د خولې کومه په سر کړي نه دم په سر کړي او دا چې سر نه لری کیږي څومره بد تاثیر کوي.
زه اصلا د یوې خولې هم شوقینه مو تر اوسه پورې ما یو واری یو عکس په سر کړي و نور چې زه د دې خولې شوقینه بل خبره ده چې دا چې د ځوانانو په هر څه کې مطلب ګوتی ول شي نو هغه نه هیلینم په سیده خبره ور اوړي ځکه چې کله دې انسان په شخصي ژوند کې ته یو قفس کې چې ګل یو مارغه وساتلی شي زه فکر کوم هغه به دومره قیدات ولاندې نه لکه څومره چې په افغانستان کې نن سبا ځوانان خزي او ماشومان او بډاګان هر څه د ټول د دومره قیدات ولاندې دي نو دا خو ډیر زیات ژور تاثیر هم په روان باندې کوي او هم چې د دوی په دغه راتلونکي ژوند د اوسنی ژوند د ټول ګډ وډ حساب روان دی دلته نو خبره دلته خرابېږي نو سړی زړه تنګي کاغه په خولې کې کاغه په بل سکی دا وطن امر پریږدي چې دا وطن دې ته ایز نه لاړه دا خلک چې په هم د خاطر ونه روان دي
اغه ځوانان چې د خولې خوخیږي مګر اوس په افغانستان کې نسی په سر کولای تاسو څورته وایي
د دې په فکر کې د دې په زړه کې چې هغه کم خوځښت دی هغه د دې جاری وساتي خیر داسې دی نه کوي چې مطلب دوی نه اوس هغه خولې په دوی باندې منکیږي او دوی هغه خولې په زور باندې په سر کې ځکه چې مطلب دلته خبرې نه کیږي دلته دلیل نه ویل کیږي کېدای شي مطلب دوی باندې مطلب داسې یو کار ورسره وشي په مقابل کې داسې یو څور سره وکړي چې هغه کم فکر چې د ذهن کې دی هغه قبر ته لاړ شي خدای نه خاصه نو زه وایم چې خولې دې خیر کچیر ته مطلب نه کیږي نه دی بس ری خو خپل هغه فکر هغه خوځښت هغه ته دوام ورکړي پس نه سړول باندې او وخت بدل راشي چې دوی چې خولې غواړي بل څه غواړي هغه ټول بو کی یا دوی دې یو کارو کی کاغذ سره خولې د یو بل رنگ یو بل شی پیدا کړ ضرور نه دی چې مطلب پاغه امتداد باندې مخکې لاړ شي کله چې پويږي یو څوک دی یو څنه په یو ځای کې ویر لري نو ضرور نه دی چې مطلب هغه ځای کې ته کټ مټه مغه سګي نظریا مغه را واخله اوس موږ ډیر علمان ګورو چې مطلب هغه د یو نظریه فالوورز دي مګر بیا هم ځان نه خېچې چې د هغه نظریه فالوورز هم په یو بل شکل وړاندې کیږي په یو بل شکل باندې وړاندې کیږي زما خو یو دا نظریه ورته ده نو
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
ډیر زیاته مننه تاسو نه
لیکوال او خبریال چې وایي نوم یې یوازې عزیزی یاد کړو هم لسری خولې څخه د ځوانانو منع کول په شخصي ژوند او شخصي حریم کې مداخله ګڼي.
متاسفانه څنګه چې تاسو ته معلوم ده په افغانستان کې په ځوانانو باندې ډېر زیات بندیز دی په همدې ورځو کې حتی په همدې نږدې ورځو کې حتی د افغانستان فرهنګي کلتوري لکه د تار نه چې بافیدل یعنی لاسی کار د افغانانو زیاتی هغه د سمت شمال کې زیاتی استفاده کیږي لکه موږ چې ورته وایو ترکستاني خولۍ سری هغه متاسفانه په افغانستان کې په زورارو بندې شوي دي. دا خو زما په نظر دومره یعنی سخت کار نه دی چې دی یو لاسته راوړنه دا وبولي. متاسفانه ځوانان یې د ځان نه لرې کړي دي. ورځ په ورځ هغه ځوانان چې په افغانستان کې تعلیم کوي درس وایي لکه څه روښانه دي حتی سوشل میډیا کې چې دی د دې فاصله نیسي. زما په نظر باندې دا رقم کړنې په افغانستان کې دوی ته سخته ضربه ورکوي او همداسې ټول خلک ته فاصله نیسي. نه تنها دا چې دا تازه کې د نوی او قانون د امر بالمعروف په نوم باندې د توشیح کړی متاسفانه چې دا هم ډېره وخته ضربه ده ځوانانو ته خلکو ته او ټول خلک ته خفه دي. که تاسو مخکې فکر کړی دوه کاله مخکې یو تعداد کسانو چې د دوی نه ملاتړ کوو ولې متاسفانه اوس هغه سوشل میډیا ته تاسو مراجعه وکړئ وګورئ 99% خلک د دوی نه بېرته ناراضي شوي. نو زه نه پوهېږم چې دا خلک ولې دا کړنې سرته رسوي.
بله د تاسو په نظر د ځوانانو په هر کار کې مداخله کول په خپل ځوان څومره مړاوي کوي؟ مثلا په خپل ځبه کالینې چې اغوستلای په خپل ځبه په موټر کې موسیقي نسی اوریدلای په خپل ځبه چکر ته نسی تللی او تازه خبردار شي خولي یعنی تاس خبر یو عادي موضوع ده خولي یو څه خوخي چې رقم خولي په سر کا اوس په دې بندیز لګولای ځوان څومره مایوسه کیږي؟
متاسفانه مایوسیت خو بيخي اخر اندازې تر رسیدل ټول یو قسم رواني مرض نیولې دی په افغانستان کې. نه تنها په د دې په زندگی باندې په ټولو مسایلو باندې بندیز کېدلی په افغانستان کې او دوی سخت ځوریږي لکه مخکې به چې اشاره وکړه په رواني مرضونو اخته شوي دي او داسې ډېری او داسې اثار ترلاسه ورکړي دي. متاسفانه نه پوهېږي چې آخر سرنوشت به د دوی څنګه کېږي. یو خوا بېکاري بل خوا ته د دوی روزګار نه وي تعلیم ورباندې بند دي نو دا طبعا بد اغېزه په ځوانانو لري.
کراسو دې ته چې یو ځوان په ټولنه کې کوم حقونه لري که څه هم دا واضح خبره ده هر څوک په دې پوهېږي چې د هر وګړي په تېره بیا د ځوان چې اوس خپرونه دي موږ او تاسو د ځوانانو خپرونه ده کوم حق لري مګر موږ چې د افغانستان ټولنې ته ګورو چې ورځ تر بلې د دوی حقونه اخیستل کېږي نو لازم یې ګڼو چې په دې باندې خبرې وکړو چې یو ځوان کوم حقونه لري.
تاسو وګورئ په افغانستان کې 80% ځوانان تشکیلوي. ځوانان په افغانستان کې ډېر زیات دي او متاسفانه دغه هیڅ نو حقونه هغه چې دغه دوی اولین حق دی د دوی تحصیل دی. متاسفانه دوی ته زمینه نه ده مساعده شوې ده. د زمینه باید مساعده شي. د ځوانان چې دي د سیاست نه لرې دي. نوي ځوانان چې کله جامعې ته راځي هغه ته باید زمینه مساعده پانتونونه ورته جوړ شي تحصیلات ورته برابر شي. په بهر کې دننه متاسفانه دغه هیڅ حقونه نه دي ورکول شوي. حتی د ځوانانو خبره نه اورل کیږي. ځوانان څوک اصلا چې کوم مجلس کې د دې خبرې وکړي هغه ترټل کیږي هغه بیا وکیږي دغه دغه مجلس نه وتل کیږي. متاسفانه چې دا ډېر یو منفي او بد اغېز په افغانستان باندې لري او دوی هیڅ نو حقوق ته هغه ابتدایي حقوق چې د دې هغه جامع دي چې لکه مخکې موږ تاسو ته وویلې چې په یو خولۍ باندې دوی دومره بس کوي یا دوی خپل په زړه باندې جامع نشي اغوستلی خپله ګیره نشي جوړولای نو دا به سر رقم حق حقوق دوی ته ورکول شي. هغه ابتدایي چې د دوی حق تعلیم او کار دغه د دنده ورکول شي. متاسفانه
که خپل کوم د خولۍ باندې خبره وکړو تاسو څه فکر کوئ ولې ځوانان خولۍ ته نه پریښودل کیږي؟ البته دا سری خولۍ چې دي په دې باندې بندیز لګیږي تاسو یې علت څه ګڼئ؟
متاسفانه چې تاسو ګورئ چې د لر او بر پښتانه دغه سره خولۍ زما په نظر داسې چې د دوی یو سمبول ګرځېدلی دی. هغه هم د دغه مسلې نه ډار لري چې پښتانه به منسجم شي یو ورځ به راجیک شي. تاسو ګورئ چې اخوا ته حکومت په دې فکر کې دی چې زموږ بدیل نور په افغانستان کې نشته. زما په خبره چې یوانه علت همدا دی چې دا د منظور ډلې نه د افغانستان د نوی ځان ته چې حکومت وایي دی ډار لري او نه غواړي چې دا خولۍ په ناوې مشهوره شي. په نحوې دوی داسې فکر کوي چې دا مسلې د بیرق حیثیت اوس پیدا کړی دی. دې خولۍ دا د افغانانو په سر یعنې داسې کوم افغان که د په هر ولایت کې د افغانستان دا سره خولۍ په سر یې دوی داسې فکر کوي چې دا د منظور د ډلې دی او د هغې پلوي کوي. ولې نه دا خولۍ تنه په لر او بر کې استفاده شوې که ده اصلا په ترکستان کې چې هغه د شمال ورته د افغانستان خلکو زما چې پیادېږي په جوزجان فاریاب سرپول مزار کې دا وخت هم استفاده کېدله. اوس اصلا دا ګیلمي خولۍ دي موږ چې ورته وایو سابق ګیلمونه د دې نه جوړېدل د دې نه فرشونه جوړېدل حتی د سرخان د دې رنګ نه استفاده کېږي. نو دا خو نشي کېدلی چې مثلا د افغانستان لاسي کار یو فرهنګي کار یې په سیاست باندې موږ او تاسې بدل کړو.
بله دلته راځو دې ته چې د یو هیواد فرهنګ ته څومره زیان رسیږي، لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه د خولېګانې د موږ تاسو په افغانستان کې لرغونی تاریخ لري، اوس د دې لپاره چې دا منظور پښتون ډلې په سر کړې ده ته دا بندیز لګې خپل اصیل کلتور ته څومره زیان رسیږي؟
متاسفانه کلتور ته خو زیان ورسو، تاسو ته معلومه ده چې دوی همداسې فکر کوي، یعنی سیاسي اړخ فکر کوي، دوی متاسفانه د زموږ فرهنګي خولې ده نه تنها خولې همداسې موږ په شمال کې همدغه رنګ په همدغه تیکه باندې او په همدغه باف باندې چپنې لرو چې هغه مشران اغوندي یا چاته څوک توفګې ورکوي، او دا که هر ورځ یو زموږ د افغانستان یو فرهنګي مثلا لاسته راوړنه یو تولید یا کوم هیواد استفاده کی یا کوم ډله استفاده کی یا کوم اړخ استفاده کی نو دوی پې بندیز ولګي، دا په دې معنا ده چې دوی د افغانستان فرهنګ له منځه وړي متاسفانه.
بله، تاسو خپل خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې میډیا هم نشي کوي دا ډول خبرونه خپاره کی یا دا ډول خبرونې ولري چې اوس په ځوانانو باندې سری خولي منسوي اته دوی خپل غږ نشي پورته کولای. بل اخر د افغانستان راتلونکی تاسو څه ډول وینئ چې حتی کله چې یو چیرته په یو طبقه باندې ظلم کیږي هغه خپل غږ نشي پورته کولای، بیا په تیر ځوانان
متاسفانه چې دا په ځوانانو خو 100% هم دا اوس بندیز دی، همدغه سي ځوانان چې په رسنیو کې هم کار کوي هیڅ یو خبر یو عادي خبر چې دا خولي کده هر شی دی بدون د اجازه نشرولای نشي، ټول په ډار کې زندگی کوي. اخر هغه خبره دا ده چې کله خلک په تنګ شي وي په جنگ شي متاسفانه، او موږ ځوانان او د افغانستان ځوانان هم نور خسته شوي دي، جنگ نه غواړي، همداسې چې موږ په 30 کلونو کې دلته په افغانستان کې جنگ او دا اکثرا تلفات او اکثرا ځوانانو ته ورسېد، ځوانان د افغانستان اوس هم جنگ نه غواړي، دی تحصیل غواړي، دی ته باید زمينه مسایل شي، دی باید کار وکړي، تا کار سوګي دی باید د سیاست نه لري او وساتل شي. متاسفانه زه د افغانستان آینده او راتلونکي ښه نه وینم، کدا سي کړنی نور هم دوام وکړي. نو امغه ما مخکې مثال وایي چې خدای نه خواسته خدای نه خواسته بل اخره به خلک مقابل کې راځي.
طالبان رو روخ په لې دورې ته بیرته ورګرځي، په خځو باندې قویدات، په ځوانانو قویدات، پر مسله کې مداخله کول، دوی د تاسو کدی یو ځوان په صفات د تاسو نظر له ځان سره ولرو، هدف څه ده؟ آیا په دې ډول غواړي دوی په رسمیت وپیژني نړیوال، دوی دا کار کوي، دوی په عامه خبره وایي خپل زور ښیي، یعنی څه ولې کوي؟
تاسو خپل ډیر ښه اشاره وکړه چې دوی ټول هغه فشار چې دوی د نړیوال نه غواړي چې دوی په رسمیت وپیژني، دوی په خپل ملک او خپل مملکت کې په خپل خلکو باندې خپل اتباع چې دلته په دوی باندې ظلم کوي، نو داسې نه کیږي چې مثلا زما یو ګاونډی زما هغه جایداد یا ځمکه قبضه کړي وسی او تر شي بیا په خپل وړو باندې په کور کې ظلم کوي، هغه ته زور کوي، د دې چې غو باسي د کور نه هغه ته ظلم کوي، دا داسې معنا ورکوي. اوس که نړیوال تا پر اسمت نه پیژنی تو خو خپل خور و مور متنګ ونو، دا تاسو ګټه را چې خپل غو باسي او سوشل میډیا ته لاړ شي، هم دا نور جهانی رسنه کې نشر شي، دنیا ته تداو کوي چې وروره ته زما دا خبره نه منې، زه دا کار کوم، خو ته په چا باندې دا ظلم کوي؟ ته په خپل ملت باندې، ته خلک د ځان لری کوي، خو دا خو زما په نظر باندې ستا په ګټه ده، نه د ملت په ګټه ده، او نه تا نه سو خوشاله کیږي. متاسفانه دوی که مثلا غواړي چې مثلا دوی پر اسمت وپیژندل شي، دوی د خپل سیاسي فشارونه دې د خپل غاړې کې چې دې سر درلود، چې کوم کنټرکټ کې دې سر درلود، دا غې د لارې دې فشار راوړي په خلکو، کدا فشار راوړي زما په نظر باندې، دا نور هم د رسمیت پیژندلو نه دې لري پاتې کیږي.
دغه کورونه چې دوی کوي لکه اول ځل چې دوی لاړل اما چې په ځای باندې نور راغلل، دوی لدین هم ویره نه لري چې مونږ بیا نسکوریږو په خپل دوه کارونه باندې.
دوی کوم کسانو سره یاد سی وغږیږي یا د مسور مخامخ شي، چې اول ځل چې دوی راغلي ورته کچو چې تاسو تعلیم ولې بند کړی، دی خپل درته وایي په سطح د ولسوال، په سطح قومندان، په سطح حتی د والی، تاسو ته وایي چې موږ هم نه پوهېږو چې ولې ښوونځي بند دي. نو دا معلومه خبره چې دې شاته کوم راز دی او دې شاته کوم کسان چې دوی ته مشوره ورکوي، نور څوک دي؟ دوی خپله په خپله هم نه پوهېږي، تر والی سطح پورې چې موږ معلومات لرو چې د دې نه پوښتنه وکړي، دوی خپله وایي چې موږ افسوس کوو چې د افغانستان په ښځو باندې ولې تعلیم بند دی. نو بیا موږ چې کله ته پوښتنه کوو چې دا چا بند کړی دی، او دا ځواب هم دوی نه لري متاسفانه، یا ډارېږي یا د دوی کوم فشار دی دوی باندې، او دوی خپله هم چاته د والی په سطح باندې نه پوهېږي چې ولې تعلیم بند دی. او دا کته کسان چې دوی سره په دوی حکومت کې کار کوي، دوی یو هم خوشحاله نه دي، دوی هم ناراضه دي چې ولې تعلیم بند دی. نو زما په دا د څه یو منتدا څه یو استخباراتي لوبه ښکاري. متاسفانه.
د تاسو په یادی وړاندې تر دې چې طالبان بیا کامیاب شي او افغانستان ونیسي او خپل حاکمیت اعلان کړي، یو شمېر سیاسي چیرو او ځینو رسنیو داسې یو تبلیغ کاوه چې طالبان پخوانی طالبان نه دي، طالبان بدل شوي دي، د نجونو لپاره به ښوونځي وي، د ښځو لپاره به کار وي، په ځوانانو به فشار نه راوړي، هر څه به نارمل لکه د جمهوریت روان وي، خو یوازې طالب به راځي. ولې داسې یو تبلیغ ورته وسه؟ تاسو هغه کسانو سره اوس هم ناسته لرئ، غږېږئ، په خپل کار پښیمانه نه دي چې ولې مو دوی ته تبلیغ وکړ؟
ټول پښیمانه دي، چا چې دوی ته لابیګري کول. او اول کې فکر کوم چې دغه مسله داسې وه چې دوی غوښتل فقط افغانستان لاسته راوړي. اول کې دوی هر څه ومنل. تاسو خپل په دوهې تړون کې ولیدل چې دوی وویل چې د ښځو حق او تعلیم په قرآن کتاب اسلام کې او په حدیثو کې ورکول شوی دی، برالای ویلې، یعنی جهانی رسنۍ هلته ټول حضور درلود. کوم شرطونه چې دی پغه تړون کې په دی خل شوی دی پغه هیو، دا ټول دی خپل ومنل، دانه دانه ومنل. او بل اخر دا دی وی چې دا خو د جنگ او تاکتیک وو، دا د اسلام د جهاد او تاکتیک دی چې موږ سارته ورسو. یعنی داسې بازه کسانو نه موږ اوریدل چې دا خبره کړي، کچالو کفری وګور رقم موږ افغانستان لاس تر وړو، بل اخر موږ خپل د شریعي قانون تطبیق کوو.
یعنی خپل دروغ او تم شریعي ورکې چې دا
روا ده. دوی مثلا دغه خبره همداسې معنا ورکوي، نو چې دوی وایي چې موږ که په هر رقم بالاخره جنگ همدا تاکتیک دی چې سړی هغه خپل هدف ته ورسېږي.
په اخر کې که ځوانانو ته یو څه ولرو چې دوی څه وکړي تر هغه چې حالات سمېږي، له رواني اړخ نه په دوی باندې لا زیات بد تاثیر ونه کړي، ورځ تر بلې بندیزونه زیاتېږي، چې تازه د خولۍ بندیز ده چې سره خولۍ به نفسر کړي، ځوانانو ته به څه ولرو؟
ځوانانو ته زما پیغام دا دی که تاسو باندې کله کورسونه مکتبونه پانتونونه هر شی بندي، که ښځې که نریدی دی، د سوشل میډیا له طریق نه د لینکونو دغه پانتونونه چې آنلاین نشرات لري لاسرسی پیدا کړي، یعنی خپل تعلیم ته سرته ورسوي، که په هر لحاظ که ته هر رقم سختي دی ته وي، او افغانستان به انشاءالله ښه راتلونکی لري، بیرته به انشاءالله روښانه ژوند دی ټولو. بس دا تګ راتګ شته په دې کې، یعنی زما منظور دا دی چې یو ورځ به یو ښه کس اوسي، راغلی به وي افغانستان کې به حکومت کوي، تاسو به بیرته پکې عملته اشتراک کوئ، او تاسو به پکې سهمیه لرئ، تاسو به پکې د تحصیل حق لري، تاسو به د کار حق لري، یعنی تاسو مه مایوسه کیږئ. زما ځوانانو ته دا پیغام دی چې تاسو خپل درس او تعلیم ته ادامه ورکړئ، خدای به انشاءالله مهربانه شي او روښانی به راشي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه هم جناب.
د بشری حقوقو په برخه کې فعال او تاریخ څیړونکی نجیب الله حبیبي هم وایي چې سری ګلمی خولۍ په افغانستان کې اوږد تاریخ لري. نوموړی پر ځوانانو باندې د طالبانو لخوا د بې ځایه بندیزونو پاکله وایي.
دغه کلنه چې ده د اولم نه ده اخرم نه ده، دا چې ورته ډېر بندیزونه او ډېرې کړنې دي چې د حتی د اسلامیت خلاف او د بشریت خلاف او زموږ د کلتور او د انانۍ خلاف کړنې دوی پخوا هم ترسره کړي. لکه پخوا چې د درې رنګه بیرغ مخالفت کاوه، اوس کوم چې د منظور پښتون ته منصوبه خولۍ ده په دې باندې بندیز لګولی.
تاسو خپله د دې سرې خولۍ پاک له څه نظر لرئ؟ یعنی هر څوک کولی شي چې خپله په خپل زړه باندې جامې واغوندي، خولۍ په سر کا وګرځي. دا چې اوس افغان ځوانان منکی چې سره خولۍ بنه په سر کې یا دوی له سرونه استکیږي، په دې اکل راته خبرې وکړي. تاسو خپل دا مسله څومره درته دغون کې و؟
بالکل. ګوره، انسان چې دا یو اجتماعي موجود دی او خپلواک موجود دی، انسان حرمت، انساني حرمت ته باید هر هغه څوک چې اسلامي خوځښت یا دولت پالایي یا نور، باید هغه انساني کرامت او د انسان کوم څه چې خوښيږي یا څه غوندي هغه ته دوی په درنښت وګوري. دغه کومه خولۍ چې اوس منظور پښتون ته منسوبه شوې، پخوا د موږ خپل افغانانو خصوصا د ترکمنو، ازبکو، سند شمال کسانو ډیری په سر کوله. حتی زموږ او تاسې زړې زنانه او بده خولیګانې په سر کولې. شاید تاسې شاید د دې حال اوسېږي ځینې ځایو کې دغه افغاني کالیو سره بده، او دا پخوانۍ عنعنوي منظور پښتون تا منصوبه کومه چې ده د تناد منظور پښتون پرې تړاو نه لري. نو د دې خولۍ بندیز او په دې باندې بندیز لګول دا د افغانستان د خلکو په حق کې جفا ده، او دا لکه نورې کړنې چې دوی غیر انساني دي، دا هم تاریخ گواه به اوسېږي، او دا د یو فرهنګي شخصي حریم باندې برید زبولم.
هغه ځوانان چې منه کیږي او د دوی له سر نه خولۍ اخیستل کیږي، هغو ځوانانو ته څه کول پکار دي؟
په ټوله کې که موږ متوجه شو افغانستان افغانستان په یو لوی زندان باندې بدل شوی دی او په زندان کې د زندان بانان او هغه څوک د زندان ساتونکو له خوا نه ډېر کنټرول وي. که موږ او تاسې پلچرخي یا کوم بل لوی زندان مثال ورکو، افغانستان هم هماسې دی که دوی هر څومره فشار پیراولي، خو زه د افغان ځوانان د زغم او د هغه هیله کوم چې دوی له زغم او له فکر نه کار واخلي، احساساتي برخورد ونه کړي، ځکه دوی په هیڅ سره نه انساني او اسلامي هغه باندې سمبال نه دي چې دوی انساني کرامت متوجه اوسیږي او درنښت ولري. نو د دې لپاره چې ځوانان دوی سره په هغه کې نسي، نو دوی ته د زغم او د حوصلې غوښتنه کوم، او دوی باید هوښیار اوسیږي او بالاخره دا کړنې د ملت لکه مخکې چې واټن ډېر کړی دی، نور به واټن ډېر سي، او دغه کړنې به خپله د دغه اوسني نظام یا د اوسني حاکم مډلې سر خپله وخوري، ځکه وایي به تنګ راید به جنګ راید، یو وخت به داسې وسي چې دا خلک به نور هم په تنګ سي، او که چیرې زمینه ورته مساعده سوه بیا به دوی تم بیرته یو درون ځواب ورکړي، ځکه اوس خو دوی یو رقم په یو هغه حالت کې دي لکه کوم چې ما وخته اشاره وکړه لکه زندان کې چې اوسیږي.
بله، حاکم نظام ته څه ویل لري په داسې یو وضعیت کې چې ورځ تر بلې خلک په تکلیف وي، عام خلک په تکلیف وي، تاسو به څه ورته ویل ولري؟
حاکم نظام ته ما دا وینا ده که تاسې غواړئ حکومت وکړئ، تاسې باید د خلکو په زړونو حکومت وکړئ، د خلکو په خولۍ، د خلکو په سینګار، د خلکو په عطر، د خلکو په رنګ ناخون، د ښځو په عطر، د ښځو په بوټو باندې کار ونه لري، داسې زمینه جوړه کړئ، داسې عدالت راولئ، داسې عمري عدالت راولئ چې نمونه اوسیږي. تاسې اسلام ته خدمت وکړئ، د دې په ځای چې اسلام ته خدمت کوئ، تاسې خلک له اسلامه متنفروئ، خلک ګمراهۍ ته تشویق کوئ. که د نجونو د مکتب مسله ده، که دا د خولۍ مسله وي، که هر هغه شخصي اړین باندې څوک برید کې ډېر عکس العملونه ښیي، حتی د مهاجرتونه راولاړوي، که د پوهنتون مسله ده، که د مکتب مسله ده، که دا رقم مسلې وي چې یو څوک خپل فکر ته نه پرېږدي یا خولۍ نسي په سر کولی، نو هغه وطن پرې سور اور ګرځي. نو بیا د هغه نه چې سړی وطن امکانات پیدا کړي او وطن پرېږدي او دا مهاجرتونه راولاړوي او ځوانان له حاکم نظام نه زړه توري کېږي او بالاخره به دوی د تاریخ مختوري اوسیږي او تاریخ به دا ټول هر هغه څه چې دوی کړنې کوي دا به لیکي، او یو وخت کې به دوی خپله یا د دوی دغه کوم اولادال چې ده دې ته به یو شرم او ننګ وي چې د موږ پلارونو او د موږ نیکونو په یویشتمه صدۍ کې دوی دا رقم بندیزونه لګول او د انسان د انساني کرامت خلاف عملونه یې ترسره کول.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
Dangavon
مالنا خ